د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د چهارشنبه ورځ د اسد 14 نیټه د 1398 هجری لمریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو د خوز مشخبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. په خبرونه کې وروسته له کابل او ولایتونو تاسو ته پر مختلفو مسئلو باندې رپورټونه لرو، خو اول خبرونه سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د طالبانو نننۍ برید په سختو ټکو غندي. ملګری ملتونه په طالبانو غږ کوي چې انتخاباتو ته له ګواښونو لاس واخلي. د هرات په ښار کې نننۍ چاودنې 8 کسه ټپیان کړل، او روسیه خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره په ولسي خلکو او عام المنفعه تاسیساتو تروریستی بریدونه کوي. بلخوا اجرائیه ریاست هم دغه برید غندي او وایي چې طالبان په دغه ډول بریدونو غواړي د انتخاباتو مخه ونیسي. کورنیو چارو وزارت وویل د کابل لویدیز ته دغه موټر بم چاودنې په نتیجه کې د څلورو پولیسو په شمول 14 ولسي خلک مړه او 145 نور ټپیان شول چې اکثریت ولسي خلک دي. د پیښې دوه عیني شاهدان وایي
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پام سعی کردم هم شیشای نما خطا خورد، آمد دو سه تاش دپایم در آمد.
متاسفانه هم پیش شام شیشه بودیم که اگرم پس خیز دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تېره شپه یې د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړی او دوه داعشیان وژل شوي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي خلک د خپل قانوني حق په اساس په انتخاباتو کې ګډون کوي، نو نه ښایي چې وګواښل شي او یا زور زیاتی ورسره وشي. د یوناما اعلامیه په طالبانو غږ کوي چې د ولسي خلکو درناوی وکړي او وی ساتي. طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي په نښه به شي. د جمهوري ریاست انتخابات د تلې په شپږمه ترسره کیږي. چارواکي وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله 8 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د دو ټپیانو وضعیت نازک دی.
متاسفانه
چاشت امروز
یک موټر
پلانکوچ لینی در په فلاین کوچ موټر کې چسبکی ماین ایخی و نن غرمه و چود د دو ټپیانو حالت نازک دی. د برید مسئولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. روسیه خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په محل د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل شو. جان هینسمن جی آر د خپل دندې تر پیل یوازې 2 کاله وروسته استعفا وکړه. په مسکو کې د نوموړي د دندې په محل واشنگتن په روسیې بندیزونه ولګول او د یوې لانجې له امله دواړو هیوادونو د یو بل یو شمیر ډیپلوماتان وشړل. داسې اوازې شته چې امکان لري ښاغلی هینسمن جی آر د یوتا په ایالت کې چې د زوکړې ځای دی یو سیاسي مقام ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته د سه‌شنبې د ورځې په لیکې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هېواد په ختیځ کې د توپونو پر ډزو څلور عسکر ووژل شول، د روسیې ولسمشر سره په تلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فورا تلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملن د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او یوې چینایي کمپنۍ د قرغزستان د طلا په یو کان کې وروسته تر دې خپل کار وځنډاوه چې د کمپنۍ د کارکوونکو او ولسي خلکو ترمنځ نښتې وشوې. مرستیال صدر اعظم کوبات بیک بورونوف نن وویل چې د ژانګجی د قانونو کمپنۍ په سیمه کې د چاپیریال ساتنې د یو کمیسیون تر څیړنو وروسته دا کار ځنډولو پریکړه وکړه. د بورونوف له دغو خبرو چې تفصیل یې ترلاسه نه شو دوه ورځې مخکې سلګونه سیمه ییز خلک د قرغزستان په ختیځ کې د سلطان سری کان ته څیرمه د کمپنۍ له کارکوونکو سره ونښتل. خلکو غوښتل چې کمپنۍ او کارګر یې سیمه پرېږدي. د قرغزستان روغتیا وزارت وویل د دغه اخوډه په ترڅ کې 30 چینایي کارکوونکي ټپیان سول خو کوم یوې په روغتون کې بستر نه شو. دا څرګنده نه ده چې څوک کسه قرغزان په نښته کې ټپیان شوي. د خبرونو پای
تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. 6:05 دي. اوریدونکو تاسې خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا څوار رستنه مړي دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په همدې مسأله باندې رپورټ لرو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن
نن د گئیت شاوخوا 4 بجې د غختل د کلګي په کم کې د درېم لوا په قرارګاه باندې انتحاري او انفجاري برید وکړي.
مسرت خوړم موږ یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه پیدا کړه. د کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته رپورټ لرو او همدارس په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره پر روانو انتخاباتو چې کومې هلې ځلې روان دي او انتخاباتي کمپاینونه کې پر دې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند په یو رپورټ کې واوري.
دا د خلکو ډیرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو دپاره د واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفکې جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو دپاره دی.
په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر لانجې ته کتنه لرو. د خبرونی اول رپورت مو له کابل دی. د کابل په لویدیځ کې د کوټسنګي ته نږدې نن چاودنه وسوه او په دغه درنه چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا څوار رستنه وژل سوي او تر 1550 زیات زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دغې نننۍ پېښې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې موټر بم حمله کې سوار لستنه وژل شوی او 1550 نور ټپیان دي چې زیاته برخه یې ولسی وګړي دي.
تلفات امروز 14
دی. وای د نن ورځې تلفات سوار لستنه شهیدان لرو. همداشان 1550 ټپیان چې 29 تنه ملکی وګړي دي او نور ټول ملي پولیس دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. تیره ورځ د دې ښار د 11 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې 15 افغان کارکوونکي ووژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د خورشید تلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې 2 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. تیرونه بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په دفتر ډلې ز حمله وشو چې لامل شلتنه وجل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم د دغو چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې ونه مانه، خو د کابل د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه او ویل چې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت مشرانو دغه حمله غندلې ده. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکل شوي چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه پر ملکي وګړو او عام المنفیه تاسیساتو بریدونه کوي. همداشان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې طالبان هڅه کوي چې په دې ډول حملو سره انتخاباتي بهیر له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کابل د ښار اتمی او پنځلسمې امنیتي حوزې او د غشان د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ترهګرو پر ضد تصفیوي عملیات کړي چې له امله یې د ترورستانو یو مهم مرکز له منځه وړل شوی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت له لوري په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. بل خوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد په لویو ښارونو کې د دغه ډول عملیاتو کول ښه اقدام بولي، خو وایي بسنه نه کوي، باید کشفي او استخباراتي ارګانونه هر ډول حملې په نطفه کې خونسا کړي. لړډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډیر ضعیف دی. که ډیر ضعیف نه وای نو دا باید په درنه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودای، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نطفه کې خونسا کړي وای. باوجود چې دوی تلاش کوي اما بیا هم دا کافي نه دی.
وروستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې لیوي خوا د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او له بل خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه بهیر د ښه امنیت په هدف 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو ګمارلې دي. د دوحې په ناسته کې که څه هم د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار شوی، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکي وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر وو په جوړی تاسو بیا هر وخت کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر پاڼه هم واوري او هم یې ولولې. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس azadiradio.com دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ته به ورسو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تاسو پوهیږئ چې د میزان په نهمه په شپږمه نیټه باندې کیدونکي دي. د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو کمپاین د کمپاین وخت پیل سوی دی، خو داسې ویل کیږي چې په ډیرو ولایتونو کې که څه هم رسمن د کمپاین وخت پیل سوی، خو انتخاباتي کمپاینونه هغسې نه دي لکه څنګه چې په پخوا کېدل. هغسې د خلکو ګڼه ګوڼه او د کاندیدانو شوق او جموجوش نسته. د ازادي راډیو خبریالانو ته د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي دي چې په دغه وخت کې کاندیدان د دې پر ځای چې ډیر کاندیدان د دې پر ځای چې خپل انتخاباتي برنامې تشریح کړي او خپل پروګرامونه خلکو ته ووایي، یو په بل باندې بې ځایه انتقادونه کوي. ناجیه صفوي په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنید.
یو ځل بیا یې په خپلو روز پاره ارګ ته رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي.
راسئ که په پاکه مو ګټله موږ به مبارکي درکړو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته مه وځئ.
په دا چل کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمېر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپل طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لیوې خوا خو یو تخلف حسابېږي. د اتنویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې تر څنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره لدی چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه. د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې اوجای ته رسېدلی یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په جړه وویل،
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین اینونو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت واضح کی ترڅو ملت د دوی ته رائے ورکي.
نوموړي وویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا وویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو مر کمپاینی سرغړونی ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي دوی به په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې او د څارنې او ارزیابۍ خپلواکي کمیټې نن یو راپور خپور کړی دی او په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې 40% کارکوونکي د کانکور له هغې ځانګړې ازموینې چې د وزارت کې د مقررې لپاره اخیستل کیږي له هغه څخه پرته استخدام شوي دي. د دې ادارې یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري چې ډېر زیات ډیپلوماتان بهرنیو هیوادونو ته استول شوي دي بېرته نه دي راستانه شوي او ډېر کسان چې په دغه وزارت کې کار کوي اصلا مسلکي زده کړې نه لري او په هغه برخه کې تعلیم نه دی کړی چې باید د افغانستان په خارجه وزارت کې دوی د کار کولو حق پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې مستقلې کمیټې اعلان کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د کارکوونکو د استخدام پروسه د سیاسي مداخلو تر اغېز لاندې ترسره کیږي. د دغه کمیټې غړي باری سلام په دې اړه د راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې سیاسي نفوذ او مداخلو بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لیږلو پر پروسه هم اثر کړی دی. ښاغلی سلام وایي په سلګونو افغان ډیپلوماتان په بهر کې د خپل ماموریت د پایته رسیدو وروسته هیواد ته نه دي راستانه شوي او د دغه وزارت اکثرو کارکوونکو ډیپلوماتیک زده کړې هم نه دي کړې او په بهرنیو ژبو هم نه پوهیږي.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی
په مجموع کې د استخدام او بهر ته د کارکوونکو لیګل لې جدي ستونزو سره مخ دي او کوم قوانین او مقررات چې شته هغه بیا په خطوګه نه دي پلي شوي. یعنی د تحصیلاتو د څانګو کاری تجربه د ژبې ارزونه او همدارنګ د ډیپلوماسۍ د کورسونو لوستل او د قوانینو ډېرې موارد تر پښو لاندې شوي دي.
د فساد پر ضد د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې پر راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې ځینې ډیپلوماتان سره لدې چې د ماموریت موده پای ته رسیدلې بیا هم دندو ته دوام ورکوي. د دغه راپور په اساس د بهرنیو چارو وزارت 40% کارکوونکي د کانکور لازموینې پرته استخدام شوي دي. له 2009 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې یوازې 2 ځله د کانکور ازموینه اخیستل شوې چې په نتیجه کې 18 کسان په دغه وزارت کې استخدام شوي دي. راپور دا هم وایي د بهرنیو چارو وزارت ځینې کارکوونکي د تړون د پای ته رسیدو وروسته هم پر دندو بوخت دي. ښاغلی سلام وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه کارکوونکي چې له منظمې کړنلارې پرته استخدام شوي باید له دندو لرې او قضیې لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي. د باری سلام د معلوماتو له مخې د دغه راپور سیړنې د 2010 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پایل او د 2019 کال په جنوري کې پای ته ورسولې. خو د بهرنیو چارو وزارت وین صبغت احمدی دغه راپور ردوي.
تلاش اعظمی صورت گرفته تا از مداخلات
لوی حادثه شوی چې د بهرنیو مداخلو مخه ونیول شي. هغه کسان چې په بهر کې ګمرل کیږي باید په وزارت کې د ژبې سند وړاندې کړي او یو امتحان ورکړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې 50% کارکوونکو په بهر کې زده کړې کړي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې د راپور لمخه بهرنۍ چارو وزارت باید تر شپږو میاشتو پورې د ګمارنو او بهر ته د کارکونکو د لیږلو لپاره د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې هم د ولسي جرګې ځینو غړو او پخوانیو ډیپلوماتانو د هغو ډیپلوماتانو په اړه چې په بهر کې دندې پای ته رسیدلي او هیواد ته نه ستنېږي اندېښنې ښودلې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ایزه خو په نړیواله کچه مهمه مسئله راواخلو. تاسې خبرې اوریدونکو چې د اګست په پنځمه نیټه د تیر دوشنبې په ورځ د هند د پارلمان کې راګیري وسوه او د دغې راګیري پر اساس د اساسي قانون 301 ماده لغو وسوه. د دې مادې په اساس باندې د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې منطقې خودمختاري درلوده. په یوازې د بهرنیو چارو، د مالي چارو او دفاعي چارو په برخه کې د هند د مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې و. نور د دغه سیمه خپل سیمه ایز ادارې په نورو مسایلو کې د پریکړې کولو صلاحیت او حق درلود او خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود. خو کله چې دغه 301 ماده لغوه سوه، د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه خودمختاري له منځه ولاړه او مستقیما دغه سیمه د هند د مرکزي حکومت تر واک لاندې سوه. په دې اړه چې د پاکستان لخوا سخت غبرګون څرګند سوی دی، د مسلې نور جزئیات به اسمت څاروان په رپورټ کې وړاندې کړي.
د هند اساسي قانون د 301 مادې پر اساس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر اسامبلی واک لري چې د هغو قوانینو په اړه په خپله پریکړه وکړي چې د هند مرکزی یا ملي پارلمان یې تصویب کوي. د قانون دا ماده همداراز کشمیر ته د خپل اساسي قانون او بیرغ د لرلو اجازه ورکړې ده. پر دې سربیره د هند نورو سیمو اوسیدونکو حق نه درلود چې په دې سیمه کې مځکه واخلي او میشت شي. د کشمیر دولتي چوکۍ د کشمیریانو په لاس کې دي او د زده کړو او تعلیمي بورسونو په برخه کې ځانګړې ونډه لري. د دې قانون له تعدیل وروسته کشمیر د هغو قوانینو پر اساس اداره کیږي چې د هند نور وګړي طبیعت کوي. د هند مرکزی یا ملي پارلمان اکثریت چوکۍ اوس د صدر اعظم نریندر مودی تر مشرۍ لاندې د واکمن بھارتیا جنتا هندو ملت پال ګوند په لاس کې دي او دا ګوند له کوم مخالفت سره له مخامخېدو پرته نوي قوانین تصویبولی شي. د ګوند له کلونو راهیسې غوښتل چې د اساسي قانون 301 ماده لغوه شي او ادعا کوي چې دا قانون له هندوستان سره د کشمیر د یو ځای کېدو یا ادغام خنډ دی. خو د دې کار منتقدان وایي چې بھارتیا جنتا ګوند د هندوانو د ملاتړ لپاره د اساسي قانون د 301 مادې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د دې مادې له لغوه کېدو سره کشمیریان څه له لاسه ورکوي؟ خاص موقف چې د 1945 میلادي کال د مې له میاشتې کشمیریانو ته ورکړی شوی و، مسلمانانو او د کشمیر نورو اوسیدونکو ته اجازه ورکوله چې خپل کلتور او دود دستور وساتي. له بلې خوا له کشمیره د باندې د نورو سیمو اوسیدونکو چې تر اوسه په کشمیر کې مځکه او جایداد نشوی اخیستلی نور آزاد دي چې کشمیر ته کډه شي او د دې سیمې قومي جوړښت بدل کړي. دا احتمال هم شته چې جګړې او ناکراری بیا زیاتې شي. په تیرو درو لسیزو کې په کشمیر کې 70,000 تنه وژل شوي دي. همداراز د هند پریکړه د هند او پاکستان پر اړیکو مستقیم اغیز لري. دغو دو اتمی هیوادونو له بریتانیا څخه له خپلواکۍ راوروسته تر اوسه په خپل منځ کې درې ځلې جګړه کړې ده. د اساسي قانون د 301 مادې د بدلون په باب د هند اقدام په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر روانو هلو ځلو هم اغیز لرلی شي. پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم او اساسي رول لري او که امریکا د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د دریز ملاتړ ونه کړي، دا خبرې له مشکل سره مخامخ دی شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ورسو ایلمنت از مشم کار الیاس دایی له غزایا د خلکو پر دې اندیشنه چې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز دی او په کوچنیانو کې د پولیو مرض د زیاتېدو په حال کې دی رپورت لري.
د بستروختون د عجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پېښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلس سوه نوي کال کې د پولیو پنځه مثبتې پېښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي. نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پېښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پېښه ده. په دیارلس سوه اته نوي روان کال کې کومه پېښې ثبت شوې دي؟ د پولیو مثبتې پېښې یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، یوه په مسقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوښمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ته ویل نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د ریاست سره د واکسین مسولینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شه نه دي معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی. تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې دا واکسین چارې بند دي، په ټاپه ولاړې دي.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسولینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي خو لکه چې ونه سو. څومره د وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسولینو د ښار د یو شمېر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاسین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دی او واکسین پکې نه تطبیقیږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېر غټ اندېښنه ده ځکه د عام خلکو د فار دی واکسین. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقي جدي ونیسي. واکسین باید لاسي، واکسین د عام خلکو د فار دی.
د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو مخې دمګړی په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په غشمو کې چې د طالبان په ولکه کې د پولیو د واکسین چارې پټه په ولاړې دي.
تاسو لا پیغامونو
ما دا کندهار ولایت خبر کوم دا چې د پارلماني انتخاباتو کما کوزما چې ورور دا کارګر چې ویلی و دا فیس نو ورکه زموږه کوزما نه راکې نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دا پیغام تاسو یو ځای تر ورسوي مننه تشکر.
اوسه دا د دې د دې د هغه خوښ لرم دا پېښ نه لرم ته برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت کې من موږ ته دا مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمالې یا تورخان خپل برمغه کوي وای موږ کلاینه والی ویل دي چې څلو څو بوجي وړه هغه وسخار تر وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری با کوونی دا د بلاس د ورکو دی را مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدا مشان بلاس ورکو والی خور وای چې نو څو بوجي ما دی یو تر پاکاږه که خاص ده په ټول اسلام زور کوي پیسې والی صاحب کراینه واخیستلې تورخان جمالې مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره نور مکامات ته ورسه.
د
دی خو صورت سره حضرت الله ارمانی خبرې کوم دی خو سولي څنګه زما را پیغام ده چې د دولتي سپټم کې لپاره کوم په خاصه ایدن شوی دی او شیدن شوی دی او د پرسمې نمبر خاصه په نمبر کې ورکول شوی او دوی ورس د شهیدانو ورسینو کورنوي تحکم خاصه په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاصه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدیږي کوم خاطر لري نغدې پیسې او هغه وخت ورکول کېږي هغه پیسې هم سم خورل کېږي خو دی خو سولي په دې اړه باید دقیق توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خورل کېږي او د نمبر ولې ورکول کېږي وسم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو اتخه خبرونه او رپورټونه اوري اوردونکو زموږ خبرونه ادامه لري یو بل خبري مجلم پاتته چې اسمام کاران فرشتنګه او مقیم نایب او تایرو شان صاحب درته وړاندې کوي تاسو ته شرف لاسه
تشکر همکار خوبم شما خسته نباشین شامتان بخیر